په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سرحد پاړه باندې د خلاف ورزو خبرونه رد کړي دي. دغه شانته په کابل کې هلې ځلې روانې دي. د کانفرنس پاړه باندې چې په استنبول کې کیږي په سیمه کې د قراری پاړه په پکتیا کې د ترهګرۍ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. دغه ټول راپورونه لرو. لومبه ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لخوا د افغانستان د سرحدي خلاف ورزو راپورونه ناسم بللي دي. د پاکستاني استخباراتو چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په برید کې د حقاني شبکې سره تړلي درې مصریان وژل شوي دي. ایران غوښتنه کړې ده چې دوی ته د امریکا کې نیولې شوي کس منصور ارباب سیار ته لاسرسي ورکړي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون هغه راپورونه ناسم وبلل چې په دې ورستو کې د پاکستان له خاوري د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه خبرې شوې دي. کرزی په کابل کې د جرمني له ولسمشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې پر رسنو ټکونه وکړ چې په دې اړه یې په راپورونو کې چپدی اړه راپورونه ناسم ندی. کرزی په داسې حال کې د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو سیمو د بریدونو په اړه خبرې شوې راپورونه ناسم بولي چې د ختیځو ولایتونو والیانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او د غراس ملي شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د پاکستان له خوري د راکټي بریدونو په اړه خبره کړي او په دې اړه جدي عکس العملونه څرګند کړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو په یو ورستي برید کې د درو مصریانو د وجل کېدو خبر ورکوي چې له حقاني شبکې سره اړیکې لرلې. دغه چارواکو یو له وجل شو د حقاني شبکې د مالی چارو یو مهم کس بللې دي. امریکایي چارواکو په دې ورستو کې د حقاني شبکې په وړاندې ورستو د هغې بریدونو ته زور ورکړی چې دا شبکه په کابل او میدان وردګو کې په ورستو بریدونو کې په لاس سر تورنه کړي. د دغو بریدونو د زیاتوالي یو بل علت دا دی چې امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړي چې له دغه شبکې سره اړیکې پالي او په ځپلو کې یې د دوی پرله پسې غوښتنې له پامه غورځولې دي. ایران غوښتنه کړې ده چې دوی ته په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر په وجنه کې تورن کسته د لاسرسي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویټزرلینډ سفیر دغه وزارت ته راوغوښته او ترې غوښتنه وکړه چې دوی هغه کس منصور ارباب سیار ته سفارتي لاسرسي غواړي. سویټزرلینډ په ایران کې د امریکایي مفاداتو نمائندګي کوي ځکه چې د ایران او امریکې سفارتي اړیکې نشته. ارباب سیار چې ایرانی او امریکایي شهریت لري د روان کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د دغه هیواد چارواکو په دغه هیواد کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې د پلان برابرولو په تور نیولې ده. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی ویلي دي چې واشنگتن په دغه هیواد کې د وال سټریټ د قبضه کولو په نوم د روان ولسی پاسون نه د پام اړولو په نیت دا بې بنیاد پلان برابر کړی دی. عرب لیگ وایي چې دوی پلان لري چې د شام حکومت او د اپوزیشن ډلې را یوځای کړي چې په دغه هیواد کې د تشدد د ختمولو لارې راوباسي. دا اعلان په قاهره کې د عرب لیگ د خارجه وزیرانو د بیړنۍ غونډې نه پس شوی دی. عرب لیگ په دې هم صلاح شوی دی چې د شامي حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو د زمینی برابرولو لپاره به یو کمیټي هم جوړ کړي. د عرب لیگ مشر نبیل العربی هغه راپورونه رد کړ چې د سیاسي ناکرارۍ او د پوځي عملیاتو له امله د دغه ادارې نه د شام غړیتوب ګوښه کړی شوی دی. اسرائیلو پرون هغه سلور سوه وو یا بندي فلسطینیانو د نمونه لیست خپور کړ چې د نیول شوی اسرائیلي پوځي ګیلات شالید د خوشي کېدو په بدل کې به له زندانه آزاد شي. د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرس دفتر وویل چې ولسمشر د دغو بندیانو د بخلو بهیر پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې دغه بندیان به د ترسره شوي معاملې په لومړي ګام کې د راتلونکي نهې په ورځ خوشي شي. 250 نور بندیان به وروسته له هغې آزاد شي چې د اسرائیلو دغه پوځي خپل کور ته ورسیږي. د هغې پرېکړې له مخې چې د تیرې نهې په ورځ لاسلیک شوې، اسرائیل د خپل پوځي د خوشي کېدو په بدل کې ټول 1028 فلسطیني بندیان خوشي کوي. 25 کلن ګیلات شالید له تیرو 15 کلونو راهیسې په غزه کې بندي دی. که شوې پرېکړه عملي شي، دا به لومړی ځل وي چې یهودي حکومت یوازې د خپل یو کس په بدل کې دومره زیات شمېر بندي فلسطینیان خوشي کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې بنن له ایران څخه د هیواد کې د پانسه او د نورو سختو سزاګانو د کمولو د هڅو په اړه د پښتنو بهیر پیل کړي. ایراني چارواکي به راتل له خپلواکو کارپوهانو پښتنو ته چې د ملګرو ملتونو د دغه کمیټې غړي دي ځواب وایي. دوی د حکومتونو لخوا ټولنیز او سیاسي حقونو د نړیوال کنوینشن د عملي کولو چارې ساري. دغه څېړنه چې د کارپوهانو لخوا د 224 مخیز راپور په وړاندې کولو سره نن د پیر په ورځ پیلېږي او د نهې په ورځ د کمیټې د غړو لخوا د یوې نتیجې په خپرولو سره پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې وروستی ځل په 1993 کال کې د ایران په اړه وروسته له هغې څېړنه ترسره کړې وه چې د دې کمیټې غړو په دې هیواد کې د یو زیات شمېر 500 چې د دې هیواد لخوا یې عملي کېدل رسمن تایید شوي وو غندنه کړې وه. په ایران کې دغه بهیر تر اوسه په همدې بڼه دوام لري چې د بشري حقونو کارکوونکي او یو زیات شمېر غربي هیوادونو پرې پرله پسې ټکونه کړي دي. سپینې ماڼۍ هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې د روان کال په پای کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو له پلان څخه لاس اخیستی دی. سپینې ماڼۍ او د دفاع وزارت دواړو د اسوسیټډ پریس خبري ایجنس هغه راپور رد کړ چې د ناڅرګندو امریکایي چارواکو په حواله ویلي وو چې دوی په عراق کې د دسمبر له 1 وروسته چې د امریکایي ځواکونو د وتو وروستۍ نیټه ټاکلې شوې په دې هیواد کې د یو زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو له منصوبې لاس اخیستی ستیده. د سپینې ماڼۍ ویاند تومی ویتر اویل له عراقي چارواکو سره په دې اړه چې په راتلونکو کې څه شمېر امریکایي پوځیان په دې هیواد کې پاتې شي خبرې روانې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مجید بابر نوریده چې د تازه صورتحال په اړه تاسو سره معلومات شریکول. په روانه خبرونه کې به تاسو د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لخوا د سرحدي خلاف ورزو راپورونه ناسم بللې دي. په کراچۍ کې پښتانه ګیله من دي چې د امنیتي ادارو لخوا د طالبانو په نوم نیول کیږي.
په کراچۍ کې چې کوم د طالبانو په نامه باندې د خلکو د ګرفتارۍ شروع شوې ده، د 3 کالو نه ډېر زیات همدا کې دوام راغلی.
په پکتیا کې د ترهګرۍ په پیښه کې د دوو ترهګرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. په کابل کې د افغانستان په اړه په استنبول کې د کیدونکو کانفرنس لپاره هلې ځلې پیل شوې دي او زمونږ اولیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره. رازو زمونږه لومبی راپور تا د راپورونو تر مخه د ډرون الوتکو په برید کې درې مصریان وژل شوی دي د پاکستان په وزیرستان قبایلی سیمه کې. په دغه اړه باندې نوریاس نوری په دغه راپور کې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په ترڅ کې درې سخت دریزي مصریان چې له حقاني شبکې سره اړیکې لرلې وژل شوي دي. دا خبره د پاکستان د استخباراتو چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط اسوسیټډ پریس آژانس ته کړې ده. د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې یوې د حقاني شبکې د مالي چارو په سمبالولو کې اساسي ونډه درلوده. د چارواکو ویلي چې دغه درې سړیان د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال ووژل شول چې د امریکا د سی آی ای بی پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې پر یو موټر توغندي وویشتل. په دغې حمله کې څلورم کس هم وژل شوی خو هویت یې تر اوسه نه دی تثبیت شوی. د اسوسیټډ پریس آژانس په وینا د امریکا د استخباراتو چارواکي په دې باور دي چې حقاني شبکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې سولې او امنیت یو ګواښ دی، د پاکستان د پوځ ملاتړ له ځان سره لري. دوی د پاکستان له پوځ څخه غواړي چې له دغه شبکې سره اړیکې وشلوي او په وړاندې عملیات وکړي، خو اسلام آباد له دې کاره ډډه کوي. د راپور له مخې دغه مسله د پاکستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتوالي اصلي لامل بلل کیږي. د حقاني شبکې په وړاندې په اقداماتو کې د پاکستان بې تفاوتي د دې سبب شوې چې کار دغه شبکې په وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې خوندي ځایونه لري د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته زور ورکړي. که څه هم امریکایي چارواکي په دې سیمه د سی آی ای د بی پیلوټه الوتکو حملې رسم نه تاییدوي، خو دغو چارواکو په خصوصي توګه په دغو بریدونو کې د حقاني شبکې طالبانو او القاعده د مهمو غړو وژل تایید کړی دي. د پاکستان د استخباراتو مامورینو ویلي چې په ورستي برید کې 28 کلن مصری عبدالله چې په ندیم مشهور او په افغانستان او پاکستان کې د حقاني شبکې مالي چارې سنبالولې وژل شوی دی. تر دې برید یوه ورځ مخکې د تېرې پنجشنبه په ورځ میرانشاه ته نږدې په ورته حمله کې د جانباز په نامه د حقانی شبکې یو مهم قمندان ووژل شو. امریکایي چارواکو وویل چې هغه په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې د حملو اصلي طرح بلل کېده.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لخوا د سرحدي خلاف ورزو راپورونه ناسم بللی دي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړی ده چې میډیا باید په دغه اړه باندې سړنه وکړي او بیا خبرونه ورکړي. هغه ویل چې دغه راپورونه په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې دي. تفصیل د زبیر اجمن پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه یو شمیر دولتي چارواکو په بیا بیا شکایتونه کړي دي، جمهور رئیس حامد کرزی د دغو حملو په اړه اکثره خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د جرمني د جمهور رئیس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې پر رسنیو انتقاد وکړ چې په دې اړه اکثره خپاره شوي راپورونه له سیړنې وروسته ناسم ختلي. د پاکستان او ایران لخوا په سرحدي سیمو د وروستیو حملو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي کرزی وویل که په دې برخه کې څه ثابت شي نو افغانستان له خپل خاورې د دفاع حق لري.
در جایی که تخطی صورت پیگیره حکومت افغانستان
چرتا چه سرغړونه کیږي نو د افغانستان دولت په ډاډ سره د خپل خاورې نه دفاع کوي. نو زمونږ مطبوعات د مسؤلیت لري چې ځان خه مطمئن کړي چې هر راپور خبروي حقیقت دی بیا یې خپور کړي، ځکه چې داله گاونډیو سره زمونږ په اړیکو او د دې سیمې په خلکو نه وړه اغیز لري. زه ګورم چې لډیره وخت په مطبوعاتو کې داسې خبريږي چې ورسته زمونږ د تحقیقاتو په نتیجه کې سم نه خيږي، یا په لمړنۍ راپورونو کې داسې راځي چې گواکې سل مرمۍ راغلي، 200 مرمۍ راغلي، عسكر راغلي، یا د گاونډیو له خوامو په سرحدونو د عسكرو تګ راتګ ډیر شوی دی. دا راپورونه بیا ورسته ناسم خيږي.
جمهور رئیس ویل مونږ له خپل گاونډیانو سره نیک او دوستانه اړیکې غواړو او د اوازو خپرول نه زمونږ په خیر دی او نه هم د گاونډیانو. هغه ویل په دې مسلې نن هم غونډه لرله ترسو حقیقت پیدا کړي او د هغې په اساس دولت خپل پریکړه وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د سرګندونې په کابل او ختیځ سیمو کې د دولتي چارواکو د ورستیو څرګندونو پر خلاف دي چې د پاکستان له خاورې په دې ورستیو څو میاشتو کې د درنو وسلو د پرله پسې ډزو په اړه شکایتونه کوي او وایي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. تر دې یو ورځ مخکې د کونړ والي فضل الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان لخوا تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 زر مرمۍ راغلي دي او زیاته کړه د ستونزې د هواري لپاره باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه مرسته وغوښتل شي. همداراز د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر په دې مسلې څو ځلې احضار کړی هم دی. په یاد شوی ګډ خبري کانفرنس کې د جرمني جمهور رئیس کریستین وولف وویل چې د استنبول په راتلونکي کانفرنس کې به په افغانستان کې د ګاونډیو د لاسوهنې په اړه هم خبري وشي. د یوې د استنبول کانفرنس یو سیمهیز کانفرنس دی او په دې کانفرنس کې په دې هم خبرې کیږي چې گاونډي هیوادونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او زموږ په باور سوله او روغ جوړه د افغانستان د موجودو ستونزو د هواري یوازینۍ لار ده. خاغلی کریستین وولف له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. افغانستان ته د جرمني د جمهور رئیس د سفر یو هدف دا هم خودل شوی چې له خپل عسکرو سره چې اکثره په کندوز ولایت کې میشته دي کتنه وکړي.
د کابل نمو د زبیر جمن راپور اورېده. او اوس ورزو د افغانستان پکتیا ولایت ته چرته چې د ترهګرۍ په پیښه کې د دوو ترهګرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. نقیب الله متنوال نور حال راکوي.
د پکتیا ولایت ګردیز ښاروالۍ ودانۍ ته درې تنه برید کوونکي چې غوښتل یې وردننه شي له برید کولو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شول. د پکتیا والی ویان روح الله سمون وایي چې برید کوونکي غوښتل د ولایت په مقام برید وکړي خو له برید وړاندې د پولیسو او د دوی د ساتونکو لخوا وویشتل شول. او په وینا یې چې په برید کې یوازې د ښاروالۍ یو تن کارمند او یو پولیس وژل شوي او نور مالي او ځاني زیان نه لري. سمون زیاتوي چې له برید کوونکو سره د چاودیدونکو توکو په تړلو واسکټونو سربیره درنې او سپکې وسلې هم موجودې وي. او په وینا یې چې د دوی د چاودیدونکو ډک موټر هم چاودلی او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی.
خو ځانی دوی ساتن کوي د څو دقیقو په شاوخوا کې دوی مهار کړی شو.
د پکتیا امنیه قماندان ملپاسوال عبدالغفار سپای هم وایي چې وژل شوي بریدګرو غوښتل د خروالۍ له ودانۍ څخه د ولایت په مقام برید ترسره کړي، خو له برید وړاندې د پولیسو لخوا وویشتل شول. جنرال سپای زیاتوي چې برید کوونکو له پولیسو سره یوازې لس دقیقې مقاومت کړی چې په ترڅ کې د خروالۍ یو تن کارکوونکی او یو پولیس وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې نور برید کوونکي هم د ګردیز ښار ته دننه شوي او په نورو امنیتي ادارو یې بریدونه کړي. نوموړی وایي چې ملګری امنیتي ځواکونو ته درنه مرژوب لاړولي. د ګردیز ښار ولایت دوه پوړیزه ودانۍ د پکتیا ولایت مقام ته څیرمه موقعیت لري چې د ودانۍ ته په ننوتو نور دولتي ځایونه هم په نښه کیدای شي. نږدې یو کال وړاندې هم په ګردیز ښار کې دننه دوه تنه برید کوونکي د ښار یو شخصي مارکیټ ته دننه شوي وو چې له امنیتي ځواکونو سره یې اوږدان ښته وکړه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو دا
او هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې د روانې میلادي میاشتې په دویمه نیټه په استنبول کې د افغانستان په اړه د کیدونکي کانفرنس په حواله په کابل کې هلې ځلې پیل کړې دي او په دغه اړه د سیاسي مشرانو او په دغه سیمه کې موجود د نورو خلکو سره خبرې ترې کوي. په دې اړه باندې حمید مومن د کابل نه نور حال راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې به کابل پر روانه ونې کې د یوې پراخې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت وان جانان موسازی د یکشنبه پورس په یوه غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د دغه تیاریو په لړ کې د سیمه د هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لړۍ پرانستې ده. د وایي چې استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې به په جوړېدونکو د غونډه کې د سیمه د هیوادونو او سازمانونو جګپوړي استازي هم برخه واخلي.
مجالس متعدد در کابل صورت گرفته و درنده هم مد نظر گرفته شده.
د وای په کابل کې په دې اړه بیلابیل غونډې شوې او په راتلونکو کې هم په پام کې نیول شوې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په دې لړ کې د سیمه هیوادونو ته د سفرونو یو لړۍ پرانیستې چې پکې په اوسلو کې په شوې غونډه کې هم ګډون کړي. همدارس تیرونې دوی تهران او ماسکو ته هم سفرونه درلودل او اوس مهال په چین کې ده او په دې اړه له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. استانبول کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې راتلونکو غونډه به د تل د میاشتې په دیرشمه نیټه جوړه شي چې پکې د ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو جګپوړي استازي هم برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې د استانبول کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په دویمه نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې پرانیستل شي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر رول خبرې وشي او له هغوی به ژمنې واخیستل شي. که څه هم تر اوسه پورې روښانه نه ده چې افغان حکومت د کانفرنس له څه ډول یوې اجنډا سره ورځي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اجنډا کار روان دی او هر کله چې نهایي شو نو له خلکو سره به شریک شي. د افغان حکومت لخوا دا تیاری په داسې حال کې روان دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګراسپن هم د سیمې په سفر راوتلی. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د هم د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته په خپل سفر کې د استانبول او بن کانفرنسونو په اړه خبرې کړي. دی په دې باور دی چې د استانبول او بن کانفرنسونه چې د یو بل پسې د افغانستان په اړه جوړیږي، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت به مثبت اغیز ولري.
د حمید مومن راپور مورید قدرمند اوردونکو او سفرزو کراچۍ ته چرته چې د قبایلی سیمو نه قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي خلک وایي چې د امنیتي ادارو لخوا د طالبانو په نوم نیول کیږي او په دې باندې د دروغو مقدمه جوړیږي. بیا چارواکي وایي چې دغه تورونه غلط دي او دوی د ترهګرۍ پر ضد په خپلو عملیاتو کې د قانون د هر یو اړخ خیال ساتي. مجید بابر د ستونزې ته په خپل د راپور کې کتنه کړې ده، راځي چې وګورته ونیسو.
د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو او په ځینو سیمو د وسلوالو د واک له وجې لکونو خلکو د مومندو، باجوړ، خیبر، اورغزو، کورمی او وزیرستانونو نه کړي کړي دي. د قبایلي سیمو د آفتونو د نظم د ادارې د وینا تر مخه دا مهال سه یو لک اتیا زره د قبایلي سیمو خلک د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي او هغه چې په دغو کیمپونو کې میشت نه دي هغوی د پاکستان د بیلابیلو ښارونو مخه کړې ده او په دغو کې په زرګونو خلق دا محل په کراچۍ کې میشتي. خو په دغه خار کې د دوی هغه تړون چې د قبایلی سیمو سره دی یو جرم جوړ شوی دی. په کراچۍ کې د عوامي نشند ګوند یو مقامی مشر او د پښتون سټوډنټ فیډریشن د کراچۍ پخوانی مشر اسماعیل محسود وایي چې دا محل په زورګونو هغه خلق چې تعلق یې د باجوړ، مومندو او جنوبي وزیرستان سره دی دا محل د سی آی ډی پولیسو په ولکه کې دي.
کراچۍ کې چې کوم د طالبانو په نامه باندې د خلکو ګرفتاری شوې ده، د دې کالونو ډېر زیات همدا کې دوام
راغلی بده کې خصوصا د جنوبي وزستان مسعود قبیله او بیا ورسره د باجوړ ایجنسی محمد ایجنسی خلک چې کوم زیات دلته تنګیږي په دې والا باندې په دې کې دوی چې کله دا خلک نیول شوی دی دلته خو تقریبا وایم چې 1000-2000 نه پر دا خلک دوی تر اوسه پورې اریسټ کړی دی نیولې دی په دې کې داسې کېږي چې ډېر خلک چې کوم دي دا صرف د قبایلي علاقې سره تعلق ساتنې په وجه باندې نیول شي.
په دغه ښار کې یو بل قبایلي مشر ګل محمد مومن بیا په دې نظر دی چې دغه خلک د استخباراتو ادارې او سی آی ډي ځکه نیسي چې پیسې ترې واخلي.
دلته کې چې قبایلي کوم خلک دی نو هغه د سی آی ډي پورې سی آی انټلیجنس ادارې چې کوم دي هغه لکه زه په ځای باندې شوتې او بیا د هغه نه مطلب لري چې رشوت اخلي هغه بیا وروسته پرېږدي نو دا یو د پیسو دپاره دی او یو داسې یو نظام دغه کړی دی چې هغه کس چت کې انټلیجنس والا د هغه بیا په تانه کې پتا نه ولې چې مقامي تانه والا هغه کې انوال نه هغه سی آی ډي انټلیجنس کمی اداري دی هغه چوتې دي.
په کراچۍ کې د های کورټ یو وکیل ظهور الدین محسود وایي چې داسې ډیرو خلکو هغه ضمانتونه هم کړي دي چې سی آی ډي یا نورو ادارو صرف په دې وجه نیولې وو چې یا به محسود او یا به د قبایلي سیمو سره تعلق وو. د ظهور محسود په وینا په کراچۍ کې دغه لړۍ د 1300 میاشتو راهیسې ډېره تېزه شوې ده. په کراچۍ کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د عدالتونو د خبرونو خبریال سهیل خټک وایي چې هره دویمه ورځ د سی آی ډي له طرفه دته د خبر پاڼې په ذریعه خبر ورکول کیږي چې دوی څه ترهګر نیولې دي خو چې عدالتونو ته دغه خلک وړاندې کړی شي نو د جرم بڼې بلوي.
هر دویمه ورځ یا درېمه ورځ چې کوم دی نو د سی آی ډي طرف نه ایمیل راشي مونږ ته خبر دا وچلې شي هر دهشتګرد نیولې دي هغه تعلق چې کوم دی بیت الله مسجد سره شو کی یا د سوات طالبانو سره شو کی یا چې کوم دی مختلف طالبانو تنظیمو سره راکی وتړي او هغه باندې الزام څه ولګي شي هر لکه د ناجایز اسلام ملو شوی د ناجایز اسلام زیات نه زیات چې کوم دی اکثر چې دی خای نو اغاز اکثر کی سونو کې چرته کې ټی ټی پستول وی هغه سره څلور ګولې ملاوي شي نو هغه د فات په ولګي عدالت ته پیش کی.
په کراچۍ کې د سی آی ډي د ترهګرې د یو یونټ مشر اس اس پی مظهر مشوانه د قبایلي مشرانو او نورو خلکو د تورونه ردوي او زیاتوي
دا خبره نه ده چې کوم سره چې موږ کېږي چې دا سره جوړوم کړی هغه پراپر پریشي کې ګرځتاري او ګرځتاري نه پاس دا عدالت ته بیت چې ستري کې کار دی هغه عدالت ته ولا کی عدالت کې بیا اکثر دا کی چې ډېر سره پرایویټ ګوهانی هغه منرفت یې هغه هغه کې صحیح سټیټمنټ ورنه کې څه دی ودی دی وجه کوم چې مزمان یا هغه پریشي یا هغه زمرد دار راشي دا خبره غلطه ده سو پیسې اخلي یا پیسې واخلي او
د روان کال د اگست په 18مه نیټه د کراچۍ د یو عدالت جج محمد افضل روشان یو شپېته کلن قبایلي مشر فضل حسین محسود هغه وخت د 500,000 روپو په ذاتی ضمانت خوشې کړو چې سی آی ډي داوا کوله چې فضل حسین محسود د طالبانو مشر او سلاکار دی خو د عدالت په مخ کې هغه د تورونه رد کړ او عدالت د هغه د سپیناوي ومنلو.
د کراچۍ په اړه د مجید بابر راپور مورېده د اکسپرس ټریبیون او رسپانې پاکستان کې د طالبانو په حق له اسد منیر لیکلی شوې مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې نوموړي د پاکستان کې ځینې خلک اوس هم د وسلوالو طالبانو لپاره همدردي لري خو دوی نه دي خبر چې د طالبانو په اصل کې څه مقاصد دي. د دې مقاله مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
ورځپاڼه دی اکسپرس ټریبیون کې د اسد منیر لیکل شوې یوه مقاله کې راغلی پاکستان کې ځینې خلک داسې نظر لري چې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان حالات ډیر ښه وو، امن امان ډیر وو، خو ځینې خلک د دې مخالفت کوي او وایي چې طالبانو هلته د اسلام غلطه تشریح کوله او په هغه یې خلک عمل کولو ته مجبورول. اسد منیر لیکي طالبانو په افغانستان کې یو داسې قانون هم نه و پریښودی چې د هغوی د عقیدې سره سم نه و. د طالبانو د قانون له مخه په ښځو دومره ډیر بندیزونه لګیدلي وو چې دوی په یو حال کې هم د کور نه د وتلو اجازت نه لرلو. دا راز د تعلیم لارې ورباندې هم بندې وې او علاج هم د نارینه ډاکټر نه نشو کولی. لیکوال وایي چې د دې نه علاوه هم په ټولنه یو شمېر نور بندیزونه لګول شوي وو لکه ټي وي کتل، انټرنیټ استعمالول، تصویرونه ایستل او موسیقي اورېدل منی وو. دا راز په سړو ګیره خرول او سرتور ګرځېدل هم بند وو. د لیکوال په وینا په دې کې ځینې بندیزونه د طالبانو جوړ کړی شوي نه وو بلکې د حنفي مسلک نه راروان وو خو دوی یې په سختۍ سره نافذول شروع کړل. اسد منیر لیکي د طالبانو حمایتي خلک وایي چې امریکا د افغانستان نه لاړه شي نو دوی به وسله کې دي خو نوموړی وایي داسې نه ده او د حوالې لپاره د انټرنیټ په یوټیوب د یو بحث حواله ورکوي چې پکې د طالبانو یو مشر د پاکستان ځواکونو ته مرتد وایي د کعبې امام ته گمراه وایي او د پیسو لپاره خلک تختول او بینکونه لوټل جایز ګرځوي اسد منیر د طالبانو دغه مشر په حواله لیکي چې دوی د پاکستان زیاتره خلک مرتد ګڼي او د دوی وجن خپل ذمہواری منی اسد منیر په خپل مقاله کې لیکي اوس د حکومت لخوا ویل کیږي چې دوی به د خپل خلکو یعنی د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي کڅوک دا فکر کوي چې دوی به د سیمنه د امریکا د وتلو وروسته په آرام کینی نو هغوی ډیر نه پوه دي او بل هغه خلک چې وایي طالبانو امن راوسته او نو هغوی ولې داسې نه کوي چې کراچۍ د امن لپاره طالبانو ته حواله کړي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
په و منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینزو بجو
د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې په خبر شوی او مقاله کې لیکل شوی چې د لاهور یو عدالت د سپاه حسابا سره تړاو لرونکي 25 کسان پریخېدي په دغه مقاله کې د پاکستان په عدالتي نظام او د ترهګرۍ په تور نیول شو خلکو ته د سزا ورکولو په نظام خبرې شوې دي او پاغه تبصره شوې ده دغه مقاله مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي
په دغه مقاله کې راغلی د لاهور سترې محکمې په دې وروستیو کې د پنجاب د کورنیو چارو وزارت تامر کړی چې د سپاه صحابه د 25 فعالینو نمونه دي د پولیسو د سارنې د لیکلړ نه وستل شي ځکه چې د دوی خلاف کوم سرګند شواهد موجود نه دي د دې امر پر رڼا کې د کسان د دینه مبرا ګرځول شوی چې د یو ځای نه بل ځای ته د تلو پر مهال د پولیس خبر کړي د مقاله لیکونکي په باور د دې معنی بداوي چې 25 نورو کسانو ته د کار کولو اجازه نامه ترلاسه شوه ورسپانه لیکي د لاهور د سترې محکمې د خي اړخې ډلو په لور د کګي د نه ځکه د حیرانې وړ خبر نه ده چې په پاکستان کې د پولیسو کوم نظام چې رایج دی د هغې په رڼا کې د دا ډول کسانو خلاف محکمې ته ثبوتونه نشي وړاندې کېدی ځکه چې د ملک په هر برخه کې پولیس د مختلفو ډلو لخوا تر فشار لاندې وي د لیکوال په باور د پاکستان زیاته آبادی چې غربت هم ورسره تړلې د پولیسو دنده نور هم سختوي په پولیسو باندې دا فشار نور هم هله زیات شي چې دوی د مهمو حکومتي کسانو ځان ساتنه کوي او یا هم د ممنوع حرکت کسانو سارنه ورته حواله شي نو په داسې حال کې د لیکوال په باور د حل لار یوازې دا ده چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو د مشرانو نه دا باور ترلاسه کړل شي چې د دوی کسان به کوم غیر قانوني حرکت نه کوي د ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې وړاندې راغلی د دا ډول پریکړو پایله دا وی چې پولیسو ته وویل شي چې د هغو ډلو خلاف به شواهد نه راټولوي چا چې تر دې مخکې په افغانستان او کشمیر کې وسلوال روزلي او په فاسدو فعالیتونو کې ښکیل پاتې شوی دي او په خپل هم ځانونه د هغوی د لارې ملګري ګڼي په مقاله کې د پولیسو د یو مشر وینا هم اقتباس شوې ده چې په دې وروستیو کې ویلي وو د لشکر جنگوي د یو مشر ملک اسحاق سارنه ورته ځکه ګرانه نه بریښي چې هغه د خپلو سو مخبرانو په کومک دا کار سرته رسول شي خو نوموړي ته بخښي خپلو مشرانو د خبره نه وکړي چې ملک اسحاق څنګه د توقیف خانې دننه نه خپل فعالیتونه جاري ساتل شي لیکوال لیکي کدا سي فرض هم کړل شي چې د لشکر جنگوي د مشرانو خلاف څه ډول استخباراتي معلومات لاسته راغلي نو دا به د هغه کس خلاف په محکمه کې څنګه وړاندې کیږي دا په خپل یو لوی ستونزه ده د مقاله لیکونکي په اخره کې دا تجویز وړاندې کوي چې په ملک کې یو داسې قضایي سیستم پکار دی چې محکمه د دې جوګه کړي چې قاضي د استخباراتي معلوماتو نه داسې استفاده وکړي شي چې د معلومات ورکونکو سرچینې خوندیتوب هم په پام کې وساتي او د دې ترڅنګ دا هم ضروری ده چې د ملک لوړ پوړي قضاوت پوهان په قضایي سیستم کې د بدلون دروستلو لپاره په کار وګمارل شي
ಸರಿಗಿದೆ ತೋರಿ
ಪಾರಂಜು
ಸಂದರೋ ಅಮೇಲ್ ದ ಮಶಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋರಿ ದುನ್ಕೋ ಜ ಹಾರೂನ್ ಬಾಚಾ ಸ್ತಾಸು ದ ಪಾರ ಹರ ಹೊನೆ ದ ಮೂಸಿಕೆ ಜಾಂಗಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಸಂದರೋ ಅಮೇಲ್ ರಾವಡಂ او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
درمو دردون کو داروان خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره مشال ریډیو هر ورس تاسو د پارا د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپګو بجو پوری ژوندې خبرونه راوړي په پښتونخوا کې درنګ شی بیلا لسنی می بجی کیدون کړي کی ورزوبا مجید بابر تا چې د نړۍ د حال نم خبر کی
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لخوا د پولو د خلاف ورزی راپورونه ناس هم بللی دي. پاکستاني استخباراتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د حقاني شبکې سره تړلي درې مصریان وجلی شوي دي. ایران غوښتنه کړې ده چې دوی ته په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر په وجنه کې تورن کس ته د لاسرسي ورکړی شي. عرب لیگ وایي چې دوی پلان لري چې د شام حکومت او د اپوزیشن ډلې رایوځای کړي چې په دغه هیواد کې د تشدد د ختمولو لارې راوباسي. اسرائیلو پرون د هغه 1400 فلسطینیانو د نمونه لیست خپور کړ چې د نیول شوي اسرائیلي فوجي ګیلاد شالید د خوشکېدو په بدل کې به له زندانه آزاد شي. سپینې ماڼۍ هغه راپورونه رد کړل چې امریکا د عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو له پلان څخه لاس اخیستی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه به نن له ایران څخه د هیواد کې د پانسۍ او د نورو سختو سزاګانو د کمولو د هڅو په اړه د پوښتنو بهیر پیل کړي.
مهم خبرونه مو د مجید بابر نه اوریده. اوس د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه مطبوعات کتلی دي او تاسو د پاره ته دغه مهم ټکی راټول کړی.
نن مقامی ورځپاڼه خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلی دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د بجلی د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره موږ په پوره توګه تیار یو او لږ د صبر وکړي په دې مسله به ډیر زر قابو ومندې شي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم ویل چې د کالا باغ ډین د جوړولو لپاره ټول شنه باغونه خودلې دي. خو د دوی حکومت د دې لپاره پیسې بیلې کړې دي او کسلور وانه صوبې په دې متفق شوي نو دوی به ډیر زر جوړ کړي. ادارې لیکي چې د بجلی د لوډ شیډنګ په شمول د ریلوې د بحران په حق له حکومت وخت په وخت داوی کړی دي. خو لا تر اوسه په یو کې هم ندي کامیاب شوی. نو باید چې حکومت د تشو داوو په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي او د ولس د مشر په حیث وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له پکار دي چې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د ریلوې بحران یو کړکېچن شکل خپل کړی دی او ورځ په ورځ پکې نور ستونزې مخې ته راځي. د یو شمېر ریل انجنونو بندېدو وروسته د ریلوې ملازمینو د تنهاګانو مسله راپورته شوه او د حکومتي داوو باوجود د دوی دا مسله حل نه کړی شوه. ادارې لیکي چې دې لړکې یو سور زیوړان دی لاهور ریلوي سټیشن کې د ریلوي ملازمینو په احتجاج لاس پوري کړی دی او دغه شانې د 13 اکتوبر نه په ټول ملک د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. ادارې لیکي چې د ملازمینو د تحریک چلولو او د کاربندیز لقبل به په ریلګاډو کې تلونکو راتلونکو مسافرو ته نورې مسلې ورپېښ شي او دوی ته ډېر زیات تکلیف ورسي. نو باید چې د دې وړاندې حکومت د ریلوی د ملازمینو مسله حل کړي او اولس د مشکلاتو نه بچ کړي ځکه چې اختر هم په سر روان دي او خلک بخپل کورونو ته روان وي. د پیښور نخ پریدون کې اج ورس پانی خپل ادارې کې لیکلي دي چې یو خو د مواصلات وفاقي وزیر ارباب عالمگیر خان ویلي دي چې لواری ټنل د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول ملک لپاره یو لوی منصوبه ده او د دې د جوړېدو لپاره به نه صرف د چترال او نورو علاقو د خلکو د تګ راتګ مسله هوار شي بلکې اولس ته به د وسط ایشیا ریاستونو او نورو نږدې ملکونو ته تګ تک کی آسانی هم ترلاسه شي. بلخوا د خیر خیګړی صوبایي وزیر سلیم خان چې د چا تعلق د چترال سره دی هغه وایي چې د لواری ټنل لومبي پړاو مکمل شوی دی او اوس د ډیزاین د بدلیدو له وجې په دې منصوبه کار ولاړ دی. ادارې لیکي چې د دوه وزیرانو داوی په خپل ځای خو اصل حقیقت دا دی چې په دې منصوبه باندې په دویم ځل کار د پرویز مشرف دور کې شروع شوی وو او د هغې وروسته بیا موجوده حکومت د دې لپاره ورکړې شوې پیسې ودرولې. خو کله چې اولس احتجاج وکړو نو د دې مجبورۍ له قبله حکومت دې اړخته توجه ورکړه. ادارې لیکي چې موږ ګڼو چې دا منصوبه د چترال دولت لپاره د ډېر اهمیت وړ ده او د پاکستان مستقبل د دې سره تړلی دی. نو باید چې حکومت دا منصوبه زر تر زره سرته ورسوي ځکه چې دا د ټول ملک په ګټه کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مدرمن دردون کو مشال لیډو ته وګي او وس نظر اچو پنړیوالو مطبوعاتو باندې. ملیحا امیرزاده د نیویارک ټایمز د زنې مقالو کتنه کړې ده او په دغه مقالو نه تاسو لپاره دا مهم ټکی راټول کړی.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکل شوی، په ایران کې یوې ښځې سکینه محمدی آشتیانی ته د جنسي تیری لپاره د سنګسارولو سزا ورکړل شوې وه. د هغې وکیل سره مرکه کولو لپاره هیواد ته تللي دوه خبریالان تیر کال گرفتار شو چې د جرمني سره یې تعلق لرلو. په ورځپاڼه کې لیکل شوي، که څه هم د ډېرو هڅو له امله تیر کال بیا د هغې ژوند بچ شو او دغه دوه خبریالان اوس خوشي کړل شوي دي، خو بیا هم د هغې دفاعي وکیل جاوید هوتانکیان د تبریز په یو جیل کې بند او د سکینه لپاره د کمپین کولو په لړ کې ځورېږي. دغه کمپین چې په 2010 کال کې یې زور نیولی و، د هغې دې کیس ته یې توجه اړولې وه چې پرې د ایران چارواکي قهرجن شوي او د بیانونو سره یې خلکو ته باور ورکو چې ګینی سکینه ته د مرګ سزا د قتل په جرم کې ورکړل شوې وه. خو د ورځپاڼې په خبره د دې سره حقایق نشو بدلېدلی چې دغه سزا ورته د قتل لپاره نه، بلکې د جنسي تیری په تور ورکړل شوې وه، او هغه هم په داسې حال کې چې په جرم کې ورسره د شامل کس شناخت نه واضحه او سم شواهد پرې هم نه وو. د ورځپاڼې په خبره د سکینه په وکیل کیان باندې د حکومت خلاف پروپاګنډا د خورولو او د ایران کورنۍ امنیت ته د نقصان رسولو د کوشش تورونه دي چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ډلو په خبره ته کافی زخمونه رسیدلی و، نو ځکه بیا په هسپتال کې هم داخل شوی و. واشنگتن پوسټ لیکي د ایران عدالتي چارواکي باید د هغه در خلاصولو لپاره د خلکو غږ ته پام وکړي او دا نه هیروي چې د هغوی د بې انصافۍ خلاف خلک ولاړ دي. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع مقاله لیکلې چې د افغانستان وروستیو حالاتو ته په کتنې سره اوس هغه قومي مشران چې په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی او یا هم د نورو لوړپوړو چارواکو دفترونو ته داخليږي، ترینه غوښتل کیږي چې خپل پګړۍ د کوزه کړي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته د ننوتلو نمخ کې د پټکیو کوزول وروسته له هغې لازم وګرځول شو چې په کابل کې پر پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا پر پخوانی مشر استاد برهان الدین ربانی باندې لونګی لرونکي ځانمرګي برید کوونکي حمله وکړه او هغه ووژلو، او دا په تیرو څلورو میاشتو کې دریمه لویه پیښه وه چې رامینځته شوه او په پټکي کې پټ مواد برید کوونکو استعمال او خپل هدفونه یې په نښه کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې اوس په کابل کې د ځوانانو په منځ کې یو اصطلاح مشهوره شوې ده چې فلانی پټکې لرونکي دی. د پټکیو لرې کولو د نیویارک ټایمز په وینا خلک خفه کړي دي، ځکه چې پټکې د افغانستان مذهبي او ملي لباس ګڼل کیږي او کوم داسې شی نه دی چې څوک به یوازې د فیشن له مخې پکاروي. ورځپاڼه لیکي چې پټکې په ګرد نړۍ کې د مسلمانانو لخوا استعمالیږي، ځکه چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد دا استعمال کړی دی، او په ځانګړي ډول د جماعتونو امامان او ملایان پټکې ډېر استعمالوي، او په افغانستان کې خو بیا پټکې په څو رنګونو او څو قسمونو کې استعمالیږي. ورځپاڼې ته ځینو افغان قومي مشرانو ویلي ځانمرګي برید کوونکي ځکه په پګړیو کې بمونه پټوي، ځکه چې دوی د افغانستان ملت او مذهب بدنامول غواړي او خلک د دې تاریخي او کلتوري لباس ته استعمالولو نه محرومول غواړي. ورځپاڼه لیکي د پګړۍ د استعمال تر ټولو ناوړه ډول دا دی چې ځانمرګي برید کوونکي د پګړۍ تقدس ته هم پام نه کوي. هغوی ته ویل کیږي چې د امریکایانو نه د غچ اخیستلو لپاره چې څه هم لاسته درشي پرې دریغ مه کوي. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د کاپیسا د یو وکیل حاجي فرید خبرې هم راخیستي چې وای بارني ځواکونه چې د یو چا کور ته ننوځي د هغه لاسونه ور اوتړي او میرمن او لوڼې تلاش کړي او هغه هیڅ هم نشي کولی، نو په داسې حال کې هغه نه د خپل پګړۍ پروا لري او نه هم د صادر.
ملیحا مرزا دوا چې د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د دوو مقالو مهم ټکي وړاندې کول، او اوس د واشنگتن پوسټ یو بل مقاله چې ډیوډ اګنیشیس لیکلی ده، په دغه مقاله کې د امریکا کې د وال سټریټ کې د هغه خلکو د مظاهرو په اړه معلومات ورکړی شوی دي کوم چې په دغه هیواد کې معاشي اصلاحات غواړي. ډیوډ اګنیشیس لیکي چې دغه مظاهرې اوس د نړۍ نورو برخو ته هم خورې شوې دي. د دغه مقالې مهم ټکي فرخند وزیر وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ډیوډ اګنیشیس لیکي په امریکا کې د سرمایداري پر ضد راوتلي فعالین د منهټن په زکوټي پارک کې د یوې مختلفې ایجنډې سره راجمع شوي دي. لیکوال وایي دا د قاهرې د تحریر چوک د مظاهرو، د برتانی او یونان د تیر ګرمیانو د مظاهرو، او په نوي ډیلي کې د کرپشن او درغلو خلاف د راوتلي خلکو نه جدا نظریه لري. په امریکا کې دغه خلک وایي چې د نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن نه یوازې شتمن خلک ګټه پورته کوي او له دغه سره غریب لا د نورو مالی مشکلاتو سره مخامخ کیږي. ورسپانه لیکي د عربي نړۍ پاسون چې دا وخت نړۍ ته ټولو د خوخي تحریکونه جوړ شوی د هوادونو لکاتیونه مصر او لیبیا حکومتونه راوغورځول. په دغه پاسونونو کې خلکو د مشرتابه بغیر د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کړو او د سرمایداري او سوشلیست عیسویانو او د مسلمانانو ترمنځ فرق ته هیڅ ونه کتل. خو په دغه ټولو تحریکونو کې یو خبره مشترکه وه او هغه دا چې د روایتي سرمایدارو خلاف راپاسي او د هغوی د کلونو کلونو قبضه له منځه یوسي. په یورپ کې هم که د متوسط طبقه خلکو ته وکتل شي نو په اټلی، یونان او حتی فرانس کې هم د قرضدار حکومتونو خلاف مظاهره په دې کوي چې دغه هیوادونه اوس خپل ولس ته د ژوند په اسانتیا ورکولو کې پاتې راغلي دي. په ملکونو لکه جرمني او برتانیا کې هم چرته چې د ژوند کوونکو مهاجرو شمیره په زیاتېدو ده داسې مالی مشکلات لري. په ملکونو لکه چین او هند کې هم د حکومتونو نه د خلکو امیدونه زیات دي چې له عملی په هغوی کې ناکراری په زیاتېدو ده. د چین د ولسی امنیت وزارت وایي په 2015 کال کې دوی د 80 زره ولسی ناکراری کیسونو سره مخامخ شوي دي، یعنی هر ورځ 238 مظاهرې شوي دي. په هند کې هم دا شان خلک په کوڅو کې د مالی مشکلاتو له امله مظاهره کوي چې په دې وروستو کې د هند انا هزارې په ملک کې د درغلو او کرپشن خلاف د لوږې هړتال کړی وو. لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي د نړۍ په دغه ټولو هیوادونو کې د ولسونو په تحریکونو او مظاهرو کې دا خبره یوه ده چې حکومتونه په نړۍ کې د اقتصادي بدلونونو له امله په دې کې پاتې راغلل چې د دغې بدلونونو وروستو د خپل ولس مالي مشکلاتو باندې کابو ومومي. لیکوال وای په امریکا کې هم خلک دې ته ګوري چې څنګه سرمایه‌دارو په مارکیټونو قبضه کړي چې له عملی هر ورځ یو عام کس ته نقصان او یو سرمایه‌دار ته ګټه رسیږي. ورسپانه لیکي امریکا د پخوانی ولسمشر فرانکلین ډی روزولټ په دور کې ډیره خوشبخته وه چې کولی شو مرکز بیا آباد کړي، خو اوس دومره خوشبخته نه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس یو ادبی او کلتوري راپور. درش کلن امجد شهزاد یو له هغه زلمو څخه دی چې د شاعرۍ ترڅنګ د سندرو په میدان کې هم په لږ وخت کې ډیر څه کړی دی. امجد شهزاد لوست شاعر او سندرغاړی دی. هغه په مقصدی شاعرۍ او موسیقي یقین لري او د دې د ودې لپاره کار کوي. کراچۍ کې د مشال لیډو خبریال ظفر کریمی د امجد شهزاد سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې برابر کړی دی چې په یو سندر باندې پیل کیږي.
جنت وطن دیش نلو خڑاک تمام لکا خیرے میں ماخلا پس کنی سکنی ماخا ملکا راند کمی خطا وخلے انتقام لکا سخو کوی خلق پمینا کنا.
دساز او سرود پنڑے کے دا آواز دا زوان سندرغاڑی او شاعر امجد شہزاد دے. امجد شہزاد وای شاعری او سندرو ویلو مقصد یې یو دی او هغه دا چې هغه د خپل هنر په مټ ولستا په یو زړه پوری او د مقصد نه ډک پیغام رسول غواړي.
آرت د خپل پیغام د خپل مقصد لپاره د خپل مسلک لپاره دا یو وسیله یو ذریعہ ګڼم چې خپل پیغام په خلکو ته ورسوم خپل ولستا خپل قام ته. بیا د میوزیک اثر چې دی هغه د شاعرۍ په نسبت لږ زیات دی ځکه چې هغه ډیر خوب انداز باندې په ډیر ژور انداز باندې زړونو ته پریوتی شي او ډیر مؤثر د شاعرۍ په نسبت باندې.
د امجد شهزاد د شعرونو ټولګه د نه په نوم چاپ شوې ده. د دې ترڅنګ اوس په نکونتری په نوم د سندرو البم یې مارکیټ ته راوتلی او دا خاور په نوم یو بل البم یې تیار دی.
یو البم دا من سندرې دی اوس په نکونتری. شاعری خو زما په شاعرۍ کې رومانس به نسبت کمی زه دغه مقصدی شاعری مسلکی شاعری نظریاتي خبره چې زما کم د کوشش کوم چې هغه په یو
امجد شهزاد نظریه څه وای او د هغه نظریه څه دا په حق لی نوموړی وای.
نظریه نظما د پریوتی طبقه غ خلکو ته رسول دي، د خپل ولس غ رسول دي، د سامراجیت نفی کول دي، د هغه قوتونو نفی کول دي کم چې معاشره دا ټولنه هغه په ضد ولاړ دي. زمام دغه مقصد.
نور سندرغاړو کې ناشناس استاد خیل محمد او هارون باچا د هغه د خوخي سندرغاړي دي. دا چې وجه یې څه ده په حق لې امجد شهزاد زیاتوي.
ناشنا سیدی هغه په خپل فن کې یکتا دی، یوازینی سړی دی چې په کلاسیکی موزیک کې ډېر زیات ژور لاس لري، تړون لري دغه سره. او بیا خیال محمد داسې یو سندرغاړی دی چې پښتو موسیقي د نیم کلاسیک لایټ کلاسیک چوته وایي دغه سره او د غزل سره دشنا کړی دادا وي تدا کریډیټ دی. هارون باچا غم یو میسج لري، یو خیال، یو پیغام لري په خپل فن کې، او شعوري طور هغه کوشش کوي چې دا فن د پښتو او پښتنو لپاره استعمال کړي. هغه داسي حادثاتي طور نه دی راغلی، سدا سډر شوقي هم نه دی چې خامخا دې زما شعور شمه دا د پښتون ولس او قام لپاره چې کوم نو زما په کې دغه سیس پخته.
نو موړې د پښتو موسیقي په اوسني صورتحال سدا سي تفسیره کوي.
زمونږ په وطن کې چې کوم د طالبانایزیشن او د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه هوا راالوتی ده، هغې زمونږ فن ته ډېر نقصان رسولی دی. بل دا کمی کمپنۍ چې زمونږ د میوزیک خلکو ته رسوي، هغه ډېر ایمچ اور خلک ته ډېر د پښتو کلچر سره آشنا نه دي. هغې ډېر پریوتی کلام، پریوتی موسیقي خلکو ته وړاندې کوي زما په خیال، او ډېر کم خلک دي په شمار یو څو نمونه دي چې هغه د فن په صحیح توګه باندې خدمت کوي. باشعوره خلک چې کوم دی، تعلیم یافته خلک چې دی، هغه دې هنر ته راشي او د یو مقصد یو سوچ لاندې دا کار شروع کړي نو ډېره بخښي.
پس ټوپک راخستې دا خوستا خلق ستا ولس دې داستا کاملکا جنگ بربادی لری د چا گټ تاوان لری سپوه هم یې د دلو بی پونجا ملکا خیره می ماخلا پس کړي.
د امجد شهزاد فن په اړه باندې د ظفر کریمی راپور تاسو ته ده. اوس تاسو لپاره زموږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار. په دغه خبرونه کې د خیبر جنسي په جمرود روغتون کې د ځینې ستونزو په اړه تاسو معلومات درکو. د دې خبرونه وړاندې کوونکی د مجید بابر.
کو سلامونه، زه مجید بابر مو ونیزی خبرونه ستونزې او سرکار کې هرکلی کوم. د پیښور نه نور پریواته طرف ته د لسو کیلومترو په واټن د خیبر قبایلی سیمه پرته ده. په دغه سیمه کې د 1998 د سرشمیرنې تر مخه 5.5 لک خلک ژوند کوي، خو ځینې نادولتي ادارې دغه آبادی دا مهال د 9 لکو نه زیاته ښایي. په دغه سیمه کې د دغو 9 لکو خلکو لپاره دا مهال 2 هسپتالونه پلنډی کوتل او جمرود کې دي. د دغې سیمې خلک په دغو دواړو هسپتالونو کې د سهولتونو د نشت له امله سر ټکوي. همدا زموږ د نننی پروګرام ستونزه ده. د مشال ریډیو همکار فرحات شینواری جمرود هسپتال ته ورغلی دی او دغلته د درملنې لپاره د راغلو څو خلکو سره یې خبرې کړي دي. راځئ چې د دې خبرونې په سر کې دغه راپور ته غوږ شو.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله ځایي خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې په دې روغتون کې نه خو ډاکټران موجود وي او نه پکې سرکاري دوایانې میلاویږي، نو دوی خپل مریضان د پیښور روغتونونو ته په وړو مجبور دي. په دې هکله باندې د جمرود سیمې یو تن حاجی احمد شاه مشال ریډیو ته وایي:
یاره جمرود هسپتال کې شیخ وکشته چې ته خوچې دب کې پوره دی، که چېرته ایمرجنسی پیښه شي کنه نو بچ دلته یې روړ نو دلته منټ خواږه ایسار ده، بس ریفرډ پرانکا هسپتال، ریفرډ ډنګلی هسپتال، دلته سره لوج چا ونه شو نو پیاس هسپتال مونږ څه کوو؟ حکومت راته غوښتنه کوي چې د هسپتال له هسپتال په شکل کا ورله روان یې کړه.
او د دغه سیمې یو مشر ملک زاده وزیر احمد اپریدی وای چې په دې روغتون کې اکثر ډاکټران نه وي او سپیشلیست ډاکټران هم پکې نشته.
خو کته چرته په خپل تاسو له شو ویزر فوکو د ماسپخین اباد یو ایمرجنسی یو مریض وي نو کېدای شي تاسو ډاکټر پیدا نه کړئ. خلک مجبور دي چې د خپل بیماران د ښار هسپتالونو ته ورسوي یا پرایویټ هسپتالونو ته ورسوي. دلته سپیشلیست ډاکټر نشته، په کار دار چې دلته سپیشلیست ډاکټران ولېږل شي.
او د علي مسجد سیمې سره تعلق لرونکي حاجی عباس علي وای چې دوی کله هم د ډیلیوري مریضا دلته راوړي نو په دې لپاره روم کې زنانه ډاکټره نوې موجوده، بس یو ودای وی خو هغه هم چې کله د چا بچې پیدا شي نو ډېر روپۍ ترې غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده او هیڅ ډول دوايي هم نه ورکول کیږي
خو لیبرون کې سوکوي نه کوي بیا غا دای وی ډاکټر خو څه سوال نه پیدا کوي چې ډاکټر ای او هغه بیا دومره اجرات غواړي چې هغه د غریب سړی د وس نه بهر مالدار خو هر څه کې مالدار ماشوم پیدا شي کا نر خزای هغه سین خیراتونه کوي خو غریب سړی پر اړ غړ پر دای لیبرون کې روپۍ بس زور خبر ہزار پر خام خا گاڑی اور شرینی چھپ کے راکو نہ 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 یہ میڈیسن خود بالکل سرکاری نہ چھ ہو جو سیرج بن تراوری
پ جمروت سیول ہسپتال کی در ڈاکٹرانو د نشتوالی او د خلکو د شکایتونو په حق لمو چکلا د خیبر ایجنسی د صحت محکمه مشر ایجنسی سرجن ڈاکٹر عبد القدوس سره رابطہ وکړه نو دی ویل چې مونږ د روختون تھا یو ایم او یو ڈبلیو ایم او یو ڈینٹل سرجن او درې نور اضافي ډاکټران ورکړی دي او دوی پکې تر ماسپخین دو بجو پورې مریضان ګوري او پس د هغه مو د حادثاتو په شوبه او ایمرجنسی کې هم د هر وخت لپاره د یو یو ډاکټر ډیوټي لګولې ده خو که ډاکټر پکې موجود نه وي او ما غیر حاضر ګیر کړل نو د هغوی پر ضد به ضرور کاروایی کوم لیبر روم کی د زنانا ڈاکٹرانو د نشتوالی او د ڈیلیوری مریضانو نا د بچو د پیدا کی دو په وخت د روپو د اخستو د تورونو په حق لباندی دوی زیات کړه
نو ڈاکٹران سر دور اشتانا چا 24 گھنٹے میں پہلے برون کے ڈاکٹر اور طالب خودا کوالیفائیڈ چ کم نرسز وی لچوی آغا پکے دا لگا خلق لا ور کئی دا سروسز ور کئی دا کتا سو کو رہا غنا لبرون دا بارم گور ور تل گولے چ را دا پرچے چ کم لبرون دا پرچے ایڈمیشن دا 15 روپے فیس تے دا دین علاوہ کچا یور پیم ور کا مولا او کی دا پدی بندر مولا غرا کی راپورت ملو کی چا نہ خستے چا تے خستی دی لگو سو یو سو یو میش پختی یو نرت دا غرا دے پروم کی تے پیسی خستی ما دا غرا نو چتا کا اون دا ٹرانس فر مکا دے زنم و پ پروف شو ما دے زنم بہار کا و خلق لم پیسی واپس ور کرتے
ایجنسی سرجن ڈاکٹر عبد القدوس دا ہم و ویل چدی روختون تا د کیټګری بی حیثیت ورکړې شوې ده او نوې ودانی هم په تیارې دودا او چې کله فعال شي نو د سپیشلیست ډاکټرانو کمی به هم پکې پوره شي او د دوایانو په حق لباندې دوی وویل چې دوی ته د ډایریکټوریټ اف هیلث سرویسز فاټانا څومره سرکاري دوایانې راځي نو هغه ضرور مریضانو ته ورکوي
د جمرود هسپتال په اړه د خلکو دغه شکایتونه مې د خیبر قبایلی سیمینار د پارلیماني غړي نورالحق قادری مخه تکی خود او پسر کې متر او پختل چی یو شمیر خلق دا خبره کوي چې د جمرود په هسپتال کې هغه سہولتونه نشته چې د کمی له کبله د دغه سیمې خلکو ته د علاج صحیح سہولتونه ورکړي شي
جمرود هسپتال باندې ایریا ډیر دا هغه سہولتونه واقعا منم دا خبره چې پکې اوسه پوره نشته خو اوس د اپګریډیشن او د تعمیر د مرحله نظر اسپتال روان دے تیری گی دے علاقے خلق کو تپتا تھا اور آگے کے دے ٹول و چکم بنیادی ضرورت ندی دے سپیشلسٹ ڈاکٹر او نور چا کوم د خلکو اوخ کې مطالبه دی او ټول وګه خیال ساتل شوی دی او مخال د آینده شپږ اته میاشتې کې ولا ټول پروسس د دې اپګریډیشن او اضافي وارډونه او مشنری راوړل او هوم سټاف ورکول دا ټول خبره به آینده شپږ اته میاشتې کې
قادری صاحب بل د دغه سیمې خلک دا یو ګیله کوي چې د دوی کله ماشومان پیدا کیږي یا د دوی د کور زنانا د داسې یو بیماری سره مخ وي چې هغه صرف زمونږ په ټولنه کې خزې ډاکټرانې حل کولی شي یا خزې ډاکټرانې پاغې پوهیږي یا زمونږ ټولنې دغه خزې صرف خزو ډاکټرانو سره ورتګ د پاره دوی اسانتیاوې محسوسې خو د جمرود په هسپتال کې خزې ډاکټرانې نشته نه راغلي دي او نه راتلو ته تیار دي
نه په کاغذ کې په حساب کتاب کې خوشته خو دستاس او د یو مال لپاره یو نوې خبره ده چې ډیوټي ولې نه کوي یا ولې نه راځي دا به چک کما او د دې په پوښتنو کې چې باید چې موجودګي چې څنګه د دې سپیشلیست البته اولوجیست په کار دا چوي او موږ سره مخال دی چې دغه کشته دی په ډیوټي باندې خو ډېر په فاټار کې جمرو دنډي کوزل کې ډیوټیانو په رجسټر باندې او په کاغذ باندې خو په بلفعل داغې موجود کې نشته. زه به دا معلومات وکړم او کوشش به وکړو چې دا ورته دا خو بنیادي خبره ده او د خلکو دا غوښته بالکل په ځای ده.
قادری صاحب د خیبر قبایلي سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې یوه داسې سیمه ده چې جنګ ځپلې ده، جنګونه دي پکې او هره ورځ داسې پیښې رامنځته کېږي چې خلک پکې زخمیان کېږي، خلک پکې ډېر زیات ورکې سخت زخمیان هم وي او دغه هسپتالونو ته د را رسولو دپاره بله خلک دا ګیله کوي چې امبولنس نشته یا هغه ګاډي نشته چې دغه هسپتال ته پکې زخمیان ورسولی شي یا د دغو هسپتالونو نه لویو هسپتالونو ته انتقال کړی شي.
امبولنس خو چې کوم هسپتال ته ورکړل شوي دي لنډي کوتل ایجنسی هیډ کوارټر هسپتال دی هغه او د جمرود والا هسپتال دواړو کې امبولنس شته. تاسو ته پته ده چې هغې صحیح طریقه باندې هغې استعمال نه کېږي، یو خو دا چې په ذاتي کارونو کې د خلکو لګیا وي، عمده دغې هسپتال د ډیوټۍ او د عملې شکایتونه په ټول فاټا او بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې دا قسم شکایتونه دي چې بعضې ځای کې امبولنس ولاړې دي خو دا چا کې ټیز نشته دی او په چا کې دا هم لږ چک کول غواړي که داسې تاسو سره داسې پراپر د چا څه شکایت وي یو خاص موقه باندې یا یو خاص ځای کې نو زه به چک کړم چې داسې ولې شوي دي. خو عموما دا قسم دغه وي چې هغه ټایم کې امبولنس چې د فنکي سره په ډیوټۍ او هلته تللی او دلته تللی دا قسم خبرې کېږي. نور امبولنس شته په دواړو هسپتالونو کې شته.
قادری صاحب په خیبر قبایلي سیمه کې په خاصه توګه ستاسو حلقه هم ده، دا خلک هم تاسو ته سترګې دي چې تاسو به د دوی دغه ګیلې چارواکو ته ورسوي یا خپله به پرې اکشن واخلئ. د خیبر د دغې جمرود هسپتال او د لړې کوتل هسپتال مخې ته وایي داسې لیبارټریانې دي او داسې د دوایانو دوکانونه دي چې هغوی د معیار نه کم دوایانې خرڅوي، په زیاتو قیمتونو یې خرڅوي. نو په قبایلي سیمو کې داسې یو نظام نشته چې په دې باندې چک وساتي؟
بالکل دا قسم شکایت شته دی او خو صرف لنډې کوتل یا جمرود نه، په ټول پاکستان کې په ټول ملک کې سب سټینډرډ دوایانې او جعلی بلکې سب سټینډرډ وضعیت زمخ کې او بل لفظ استعمال کړي چې بیخي جعلی دوایانې چې هغه ځان له د دوایي په نوم باندې یو زهر دي چې خرڅېږي، هغه دا یو د دروغو او د یو ګندا دندا او کاروبار په ټول ملک کې روان دی. کېدای شي یو کلنډي کوتل کې او جمرود کې هم داسې وي، خو که چېرته یو خاص دوکاندار نه یا د یو خاص چا نه داسې شکایت وي نو زه به معلومات وکړل شم او پته به ولګو او دغه به وکړو بل دې کور باندې هغې مخنیوی کېدای شي.
قادری صاحب همدغې خبرې سره تړله دا خبره ده چې د فاټا د سیکریټریټ د ډایرکټریټ هیلت دی او لکه څنګه چې په نورو علاقې چې کوم سیټل علاقې دي په هغې کې خدا سشته چې انسپکټران یا هغوی زوی چیکنګ کوي د دغه سیزونو، داسې څه انسپکټران یا داسې خلک نشته چې هغوی ورځ په ورځ یا وخت په وخت باندې دغه چیک کوي؟
سیستم کې خوشته خو بدقسمت نه، یو خو دې خلکو ته د فاټا سیکریټریټ ته او د دې فاټا سیکریټریټ سره چې کوم تړلې بیوروکریسي ده ډایرکټر هیلت دی که نور خلک دي، یو اسانه بهانه ده ورته چې لاینډ آرډر سچویشن دی. حالانکه لنډي کوتل او جمرود کې داسې څه مسله نشته چې څوک ورتلی نشي پوښتنه نشي کولی، خو د فاټا سیکریټریټ مجموعي توګه باندې د دې کردار د دې کارکردګي د دې ذمه داریانې ما خیال دی چې هغوی ډېره کوتاهي کوي او زه په خپله باندې هر ځای کې په میټینګس کې وایم چې نه مطمئن نه یو.
قادری صاحب دې سره سره زما مخې ته یو خبر پروت دی چې د نن شپږ میاشتې مخکې خاص طور باندې قبایلي سیمو ته 3 میلیونه روپۍ ورکړل شوې چې هغوی به د دغو هسپتالونو په هغه کې د خیبر هسپتال هم دی او نور هسپتالونه هم دي چې دا سیمې داسې دي چې جنګ ځپلې دي، هر وخت پکې ستونزې او پیښې رامخکې کېږي، نو هغوی ته د امبولنس او د هغوی ته د دوایانو او د هغوی ته د نورو سیزونو په اړه باندې نوي د اپریشنونو او د تشخیص کولو اکوپمنټ ورکړل شوي دي. دا نظام باندې دا چک به څنګه ساتي؟ تاسو خو یو منتخب غړی یې کنه؟
ساوت وزیرستان یو کیس داسې راغلی او په هغې باندې مونږ باقاعده بیا په الاستی باندې په گورنر هاوس کې د هغې پوښتنه وکړه او گورنر هاوس هغې خلاف اکشن واخیست. داسې خبره وه چې جنوبي وزیرستان خلکو ته چې کوم آی ڈی پیز دي هغوی ته یو دوایانو دپاره سه فنډز بلاو شوي وو، هغه دوایان یې خلکو ته نه وې رسېدلې. بیا باقاعده په هغې باندې انکوائری مقرر شوله او د هغې ډېر حد پورې بیا ریکوري هم وشوه. دا زه نه پوهېږم د تاسو کیس ذکر کوئ چې دا د کوم ایریا دی او کله د تاریخ تاسو شپږ میاشتې مخکې وي، خو کوم ایریا دپاره دی موږ تپوس وکړو چې د
اوریدونکو دا وا د نن خبرونه ستونزې او سرکار. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونزې محل.